سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې اوسط خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې د بیګانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو او ځینو سیمه ایزو رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا اووه بجې د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمېر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منې شوي او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. د هیواد مرکزي بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیه 80 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 80,000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه ادا د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه یې پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویدن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل په روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه یعنی د فبروري 24 را نږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د چین ولسمشر شی جین پینګ د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومانه. د چین خبری آژانس سنهوا پرون خبر ورکړ چې ولسمشر شی د 23 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلیکونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و ترلاسه کړل. د موضوع نور جزئیات سفیولا ستانکزای اوروي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ دی او بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شي جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجنګ د خلکو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر له میاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لسګونو هیوادونو د نویو ټاکل شوو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. د جرمني خبري اژانس په بروکسل کې د میشت څیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجنګ دمګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
راپور کې مو واورېدل چې د چین ولسمشر د لسګونه نورو نویو سفیرانو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باورلیک پرون ومنه. د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکی نجیب آزاد وایي چې چین په هیڅ صورت په سیمه کې د امریکا ځای نشي نیولی. ښاغلی آزاد له صفی الله ستانگزی سره د مرکې په پیل کې ویلي دي چې طالبانو ته ښایي دا ډېر مهم اقدام وي، خو د نړیوالې ټولنې له مشروعیت پرته دوه اړخیز اړیکې ډېر اغېزمن نه تمامېږي.
د طالبانو لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو هغه اړیکو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحا کې هغه د ناستې ترسره کیږي راتلونکي لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغذ هم په نړیوال سیمه ځکه چې قوي هم وي، د دې دوارخیزي اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه کړي.
فکر کوي چین هم له دې برخې اندېښمن دی؟ مثلا د چین یو هوټل، چینایان هوټل په کابل کې د داعش لخوا هدف وګرځول شو، ځینې نور تهدیدونه هم دوی پخوا ویلي وو. فکر کوي دغه اندېښنې هم د دې لامل شوي چې دوی واقعا هغه څه چې غواړي تعامل وکړي طالبانو سره څنګه؟
په دې کې شک نشته چې څو فکټورونه دي. یو فکټور دا دی چې نه یوازې په چین کې په کابل کې د چینایانو هوټل تر ویل لاندې ستاسو چینایان هلته ځخې ډېر دي. د متحده ایالاتونو له هوټل نه وروسته هغه شخصي معلومات زه حل لرم، مثلا یوه سیمه د بینظیر د هوټل په نامه دغه سیمه مشهوره ده، شرایع سبزي ورته ویل کېږي. هلته په هوټل کې د سلګونو چینایان هلته پراته دي. دا چې دوی هر فعالیت کوي په افغانستان کې، نو طبیعي خبره ده چې د بریدو سره به مخ کېږي. هغه ځکه چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ډلې چې پراکسي یا نیابتي ډلې دي یا تراکري ډلې دي، نو چین د یوغور مسله د پخوا راهیسې روانه ده. همدارنګه په بدخشان کې چې موږ د چین سره د واخان کوم کوریډور یا سرحد لرو، لېغت څخه د ویره شته. او بیا دا ویره هم خورا ډېره ده چې طالبانو د جوړښت نه نیولې بیا نورې نیابتي ډلې د دې ته سا غربي قوتونه پراته دي، او ممکن د چین او داسې منځني آسیا یا د روسیې په وړاندې هم د دې څخه استفاده وشي، حتی د ایران په وړاندې د دې څخه استفاده وشي. نو دغه سیمه ییز قدرتونه یا هیوادونه هڅه کوي چې حداقل تر خپل توان په رڼا کې دوی هڅه وکړي چې له هغه ویرې یا هغه اندېښنې چې لري د هغه څخه د مسؤلیت لپاره د ځینې وخت انعطاف وښیي او د طالبانو په څېر د یوې حاکمې ډلې سره خپلې اړیکې ښه خواته بوزي.
چین خو طبعا ټول نړۍ ته معلوم ده چې په اقتصادي او تجارتي هغه کې ډېر زیات مخکې دی، مګر د افغانستان سره په احتیاط مخته تللی. د کومکونو په برخه کې هم داسې خاص کومکونه د چین لخوا نه دي شوي، ځینې بستې کرالېږل شوي وي. مثلا یو وار د شاوخوا 300 میلیون ډالرو په ارزښت دوی کومکونه کړی دي تر هغه وروسته کومې پروژې چې دوی ویلي وو د مسی عینک پروژه ده یا د لیتیمو پروژې کنټراکټ چې دوی کړی وو هغه ټول داسې په ټاپه ولاړ دي. فکر کوي په دغې برخه کې د چین اندېښنې څه دي چې په احتیاط مخ ته ځي؟
د چین نفوس او بیا د چین هغه سیاسي کوم سرحقات چې دی چې هغه هایبرډ دی، یعنی دولت یو ډول کمونیزم هغه ایدیالوژي لري یا هغه سختار دی او د ولس لپاره کیپیټالیزم ورکړی چې هلته کاروبار وشي، لیکن په اقتصادي کچه په هغه کچه نه دی لکه نور هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په ټول نړۍ کې خپل یو اقتصادي هغه چتر خپور کړی دی. د طالبانو سره د چین اړیکې هغه ځای اوس هم نشي نیولی چې متحده ایالاتونه لري. موږ د دې شاهدان یو، سیګار هم دا راپور خپور کړ چې وس هم لږ تر لږه هغه ښکاره بستې چې طالبانو ته روان دي نو متحده ایالاتونو سره 30 میلیونی کڅوړې دي چې هره اونۍ دي، یعنې دا شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر هره میاشت طالبانو ته د متحده ایالاتونو لخوا ورکول کېږي. دا اقتصادي توان چین په ځان کې نه ویني، لهذا هغه پروژې چې دی هڅوله چې هلته یې پلي کړي پس ویل کېده یا داسې انګېرنه وه چې چین د اقتصادي پانګه اچونه وکړي، هغه نه هغه اقتصادي توان لري او نه هغه رسک به اخیستلی شي.
د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد د چارو شنونکی نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین د اوس مهال پر اړیکو خبرې کولې. دا وروسته لدې چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی باور لیکومانه.
ازادي راډیو څه پروګرامونه جوړوله؟ که وزارت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو.
ازادي راډیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله.
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره. د افغانستان لپاره د ازادي راډیو 43 ساعته خبرونه یو کلنې شوې. ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادۍ رادیو منځنۍ څپې او اف ام خبرونه بند کړې، ازادۍ رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 40 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
روسه لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې، د 2023 کال د جنوري په 10مه نیټه د رادیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 40 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 40 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې رادیو تکیه کوي باندې کیږي. ازادي رادیو په سیمه ایز وخت د ماښام 9:00 بجو څخه د سهار 10:00 بجو پورې په 1296 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي رادیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 40 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 40 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. اتشپېته کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکی از جمله
شنوانده زل 1390 کال رئیسی ده ازادی رادیو له منظم اوریدون کویم چې بیا لا بیل سیاسی ټولنیز فرهنګي او اقتصادي مسائل په خورا ولسی او زړه راښکون کې ډول بیانوي سو خلک ترګه ته پورته کړي. اوس مال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي د ازادی رادیو خبرونه ډېرې ګټه وردي. زما په ګډون ټول خلک د ازادی رادیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنۍ اوریدونکي ناجیه پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلی چې دا مهال خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي.
ازادي راډیو یو بی پرې رسنۍ و چې د ښځو له حقونو دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپله وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو اس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په 22 ژبو خپرونې لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم.
د اجل نیتا چی راشی نبدلیگی، مرگای نکلی و چاہتا انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واورئ. په دې ادبي مجله کې د شعر لنډ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یکشنبه فیسبوک 40 کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي، مثلا نورې
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله عقده خلاصه کړي ځان تخلیه.
د خواله رسنیو له لارې یو شمېر ځوانان په غزنی کې تمثیلي ټوټې خپروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادرخان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کاله مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قرآن کریم د حفظ او تجوید تر څنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاري په صفت هغه څوک و چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د د پقرات کده.
ولا انتم خافون ان هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څېره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېره خوشینه یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول. د هغې له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به تېنه متاثره وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایعه ده او نه جبرانېدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار و، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولاد څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې به ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحد عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همداراز د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې یې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی و:
کله بل نه اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یوه ورځ به دې ضرور راشي په کار، عزت والے دا نور پا خدمت شا، نور بوالے شی وطا تا خدمتگار، خپل عمل دلار مل دے کپو ہے گے، بل چوک نشی اخستای لچانا بار، کم مؤمن یہ پریا عبادت مکرا، نہ تبلیغ بندگی دریا کار، ستا پزلب ویو چا بل چا گوشی، پدې ژوند باندې خلنده اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي فائدہ مخکې له پلار، برکت سلیم ته دومره نصیحت وو، دا یو بس دی که پوهیږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد وو. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزي دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج، ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر وو. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ لوستونکو سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن پنځه سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي، یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا، په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي، او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بې له تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تورې تڼاکي، وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي، ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي. ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې غبر کې ډوبې ډوبې کېږي، مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی. ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي، ښایسته باران دی سره غمی وریږي. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي. ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي خوشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستی څانګې تاک تا ورغلی، تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلمه پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بس شد. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخه تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه من دا وکلی، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي. ښایستو توتکۍ ځاله کې لګیا ده، مسلس نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه، لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیاکي، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل. ښایستو خو وچړپېږي که کبان دي، او کتوت دي د ویالې لپې تلویږي، لکه ستنې چا ټومبلې وي په کار کې، وړانګې څرخې دي په پاڼو د چنار کې، شمال غږ دی په شپېلکي درومې تېرېږي، شمال غږ دی په شپېلکي درومې تېرېږي.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو .com کې له ازادي راډیو
خواله رسنۍ او د دې رسنیو کلتور. په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو له خپل کلتور پښاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي، او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانۍ بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نور ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هیڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و، بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2006 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د مې په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 140 کلماتو زیات څه پکې نه شو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ، اوس یې ایکس بولي. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,19,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 300,000 ته رسیږي. ورپسې یې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپک کړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شی اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. یو دغه یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې د فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي، خپل ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي، زیاتره یا هماغه کاپي کوي، پوسټ کوي، یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي، یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې له ستونزو سره مخامخ وي
ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په دغسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډوي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنیو جګړو، بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډېره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بېلابېلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډېره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کېږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کېږي. ډېری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډېر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان ته تلویزیون راغی، د خلکو په زړونو لږ ډیر کښېناست. البته تر دې مخکې راډیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتې وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثیلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثیلي پارچه تاسو ته خپره کړو، د دې تمثیلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونې په دې راپور کې سره اورو.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیلا ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. د دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه لارې یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کېږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه یې لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې، ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تېر اوډ به پرسوي د پڅنګ.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بېول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لږ خندا وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحیل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوها ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل خولو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډېری اوسېدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دسي. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کېږي، او د هغو تر څنګ دوی ته یو پیغام هم لېږدوو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بېلابېلو موخو لپاره کوي، خو ډېری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي،
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او درېیم حساب پنو. په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
نن به دا خبره چې ویش ما تا معنا سره خلاص کړو، دا ویش به سره معلوم کړو. زه چې په قرار هغه ورځ نه دی را خوشي نه به په ما تا څوک سره غږېږي. خو پرده ښه ده، د سیال تر خبرې دې تر برو تر خبرې دې تاوان قبلوم، مګر سیال په ځان کښې نه غږوم، تر بور په ځان کښې نه غږوم، د تر بور ساخي په ځان نه پخوم. راتی میکرد و مال با اصل موضوع تا براس و راتی کرد ویش خبره ده ویش چنگ ویش را سرکه ویش چنگ ده سروکم
ویش خوبا سرکه و را چنگ سرکه و خوی ده غصی ویش لکه ده سنگ سیدی دنیا و سیدی و ده خلق و سرکه ده غصی ویش
اونو خود بیا ده غی سرکه و ده دنیا و سر خدا سیدی چه ما طول حساب کرده
خا چنگ ده کرده
د کلي مځکې، د کلي ماشینان دي، که شمسیانې دي، که برمې دي، که مځکې دي، که کور ده، که لا ده مانا، او که دغسې مانا د بازار کور ده. د غزني درښیم که د غزني کور ده، یې هغه نمره ده،
دا مې ټول حساب کړی چې وچ پنیمای وچ پنیمای داسې وچ پنیمای باندې وروره چې مور خو حساب ته ضرورت نست.
وچ پنیمای ولی
څنګه ولی
ما ته خو وچ پنیمای خو نه دي سره کړي ولی دا درې خوندې دا به څه کوي خوند ته خو باک ورکوو که بیا نه ورکوو
خوند ورته د تا پلار اک ورکړی په دا کلي کښې یو بل چا هم اک ورکړی ده خور ته
بل څوک څه کوي ما ته ورکوو زه ورکوم
ته سې ورکوې بیا یې له خپلې برخې ورکړه که څنګه نادر خان هم کې
یا خو دوی اک لري باید دوی ته خپل اک ورکړم
زه پرې نه ورکوم
دوه خوندې په یوه ورور حساب دي هغه خو هغه د معلومدار دغه یو ته بیا زه ورکوم دا دوه ته خو به ستاک ورکوو
زه د خور اک منم نه چې واوا زه به ستا ورکوم زه د یوه ورور اک ورکوم
ظالمې ظالمي کوي نو دا خو ظلم دی نو
ظلم نه دلې واچ ته راسه دا ظلم دې خدای وساتې په دا ټول کلي در سره ګرځم په دا ټوله منطقه در سره ګرځم
څه پکې وایې دا د ما خبر څنګه ده
معلم ته یا له ضرورت نهشته یا له دماغ زه خور ته اک نه ورکوم چې څنګه کوې
زه ورکوم
د خپلې حصې بیا ورکړه
له خپلې حصې یې ورکوم ته بیا
خلاصوم
دانه انجکان را وغواړه دا خوندیې م را وغواړه د غوږ دلته حساب ورسره کوو غوږ
هم خور ته څنګه اک ورکوې له کلي وایي مو زه له نرخه مه وځه
نرخه نه
رواج ته راشه
رواج څه کوې دغه رواجو مو خراب کړي دین محتبر ده که رواج محتبر ده که ده
ورسره یې په دین کښې زه نه غږېږم وایم رواج ته راشه وجه د کلي
دغه په دین کښې دي په شریعت کښې دي په قرآن کښې دي په حدیث کښې د هغه د پاره شي ثابته ده زه
نه ورکوم وروره دا حساب خلاصوې که نه خلاصوې
ولې یې نه ورکوې زه یې ورکوم اتې خرو
ته خو دا دا کار نه خلاصوې خوند کسان ده که له ما سره
په نه ورکوم
داسې د جلا کېږم په دغه
خاطر
داسې مې دغه یمې د تراییشې زما خو داسې ته لاس
فخردین رښتیا وایي فخردین قطر ته وایي دا یې حق ته د خوندو حق ته ګوره په دې کښې یوازې تا دا هم د
تامعلم صاحب تا خبر منم د تا خبر زه نه
راغلم چې سلامت اوسې زما خبر منې کور یې ودان خو په دې کښې فخردین په حقه باندې ده دا حق یا دغه کوم جایداد سیمه ده کومه ځمکه سیمه ده کومه څه چې مو تاسو ته دواړه دي په دې کښې د تاسو د خوندو مسلم حق در کړي پروردګار حق ورکړی ده قرآن حق ورکړی ده په حدیثو باندې ثابته ده په وکښې د هغوی مسلم حق ده دلته رواجونه له دیني مسایلو سره مه پرتله کوئ تاسو همیشه خراب کړي دغه رواجو مو تاسو خراب کړي وي هر وخت مو رواجو ته کتلي دي یا مو د خلکو خبرو ته کتلي چې ټانکي داسې نه دي کړي زه ولې داسې وکړم ته خو دغو خبرو سیمه ګرځه ډېر دلته که قرآن حدیث ته وګورو په دغو کښې د خوندو مسلم حق ده خیر ده که هغه واده شوي دي هغه له کوره وتلي دي پروا نه لري په وکښې د دوی سل په سله کښې حق کېږي قرآن ورته حق ورکړی حدیثو ته حق ورکړی حدیثو ثابته ده چې حق یې ورته ورکړی فخرو بالکل سل په سله کښې حقدار ده و فخر الدین حق وایي فخر الدین په دې کښې ملامت نه ده خپلو خوندو ته حق نه ده ورکړی خپلو خوندو د هغه بیخي د خوندو په سترګو نه ورته ګوري په غوږ کم باندې
تکلیف نه ده دا د خیر کار ده او حق لري تاسې په دنیا کښې هغه هم د دغه پلار لورانې دي په دغې کښې حق ده د مور او پلاره پیدا دي تا شته دي هغه نسته صحیح ده کتاب کښې به دې ورور لږ زیاتې دي خور به کمې خو سنجېدای شي هغه خو جوړېدای شي هغه حساب برابرېدای شي
وایي
چې نه ورکوم
ما خبر شوه
ازادي راډیو مجلې ته دی اونۍ پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې اونۍ زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم. شدی وي
ہم دجن پمر گئی سا دے.